حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ځوانانو د بیکارۍ په ستونزو او د ماشومانو په ناوړه وضعیت خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور مهمند دی. مومن صاحب ډېره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
تاسو نه مننه.
اوس مهال نږدې 1 میلیون د کار وړ خلک په افغانستان کې بیکاره دي او 8 میلیونه شاوخوا خلک په وړو کارونو لګیا دي. څه علت دی چې تر اوسه د 1 میلیون خلک بیکاره ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې؟
کومه احصایه چې پخوا نشر شوې ده تقریبا د 3.5 تر 4 میلیونه مستعد په کار ځوانان بیکاره دي، چې دغه مستعد په کار ځوانان د جملې نه یو تعداد د طبیخي کار نه پیدا کیږي او یو تعداد هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې کار.
یعنی داسې ویلی چې جناب مومن صاحب چې شاوخوا 1 میلیون افغانان یا ځوانان مطلقا بیکاره دي؟
او داسې بیکاره دي.
نو څه علت دی سره دې چې تاسو فعالیتونه کوئ چې د کاري زمینه نه برابرېږي؟
یو خو زموږ د نفوس رشد دی، ځوانان ورځ په ورځ لوی کیږي، کال په کال د زموږ په ځوان طبقه باندې عمرې 300 کالو ته رسیږي. طبعا شرایط ورته باید مساعد شي چې دوی ته زمینه د ښوونې روزنې برابره شي. تیرو 12 کالو کې ډېرې ښې زمینې برابره کړي. اول دا چې نه په هجرت کې او نه په داخل د افغانستان کې زموږ ځوانانو ته دا زمینه مساعده شوې نه وه چې دوی مهارتونه خپل زیات کړي. نو فیصله هم دا وشوه چې باید مونږ وکولای شو چې د ځوانانو دپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه.
نو اوس دا مهال څومره افغان ځوانان ستاسو د وزارت په چوکاټ کې په کارونو باندې بوخت دي؟
دا خبره زه قدم په قدم راځم. هر کال مونږ 45,000 د 45,000 ځوانان د حرفوي زده کړو نه فارغېږي. مرکز ولایت کې 240 حرفوي مرکزونه لرو غیر د ملي برنامه څخه. 240 برنامه لرو چې په دې کې دغه ځوانان روزل کیږي او پس له 6 میاشتو او 9 میاشتو د نمونې په ډول د افغان کوریا انسټیټیوټ ته چې تاسو ورشي دا فعلاً 1500 ځوانان.
دا چې نفوس د افغانستان زیات دی، شاوخوا 1.5 میلیونه زیاتېدو په حال کې دی، دا یو واقعیت دی. او تاسو هم وای چې کارونه کړی دي د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانانو ته، اما انتقاد دا دی ستاسو په وزارت چې تر اوسه مو د کار د زمینې په برابرولو کې کافي هڅې نه دي کړې.
وزه راځم ډېر کار شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سهولتونه د کار ایجادي وزارت کار عمر اجتماعي خو فابریکه نه لري. مونږه سهولتونه ایجاد
نه کار ته زمينه
برابرو، زمينه برابرو د دې په دې برخه کې مونږه ملي برنامه د اشتغال یا د کار جوړه کړې ده. په دې کې د کرهنې وزارت، د صنعت وزارت، د ښاري پراختیا وزارت، د ښاروالیګانې، د کلیو پراختیا وزارت، صنایع او تجارت وزارت او معدن وزارت چې ډېر کارګر یا ځوان نسل جذبولی شي دیم په دې برنامه ملي برنامه کې شریک کړي دي. دوی چې هغه خپلې پروژې په تطبیقي نظمن
او بخی. جناب مومن صاحب، څه رقم ځوانان ستاسو په دې فعالیتونو کې شاملېږي؟ هغه ځوانان چې هغوی لیک لوست کولی شي او که بېسواده کسان هم تاسو په دې پروګرام کې شاملولی شي؟
په ملي برنامه کې بېسواده هم شته. د حرفوي زده کړو په ملي برنامه کوم کسان چې په لرو پرتې سیمو کې علاقه مند د کار دي هغو ته د 6 میاشتني کورسونه د هغو د دې لپاره چې د اقتصادي زراعت ښه شي، عواید بهتر شي او په خپله محیط کې ورته کورسونه لنډمهاله
جوړېږي
دا ټول سامان د دې حرفي ورته ورکوو او په زمین کې یا د ترانسپورت پیسې دا شیان ورته ورکوو.
تاسو ویلي چې له تېرو 2 کلونو راهیسې جناب مومن صاحب شاوخوا 15 لک کسانو
نه ډېر استخدام شوي،
شاوخوا 15 لک یا 16 لک کسانو. تاسو ویل چې هر کال تاسو 45,000 کسان فارغوي، نو که اوسط یو بس شاید 15 لک شاوخوا کسان راسي چې تاسو له دې برنامو نه فارغ شوي دي. 2 کاله او د 15 لک کسانو روزنه او په دې 1.5 میلیونی نفوس کې فکر نه کوم چې کومه ده
اوس خبره هم دقه ده چې مونږ همیشه دا ویلي چې یو لویه ستونزه چې مونږ د ځوانانو په برخه کې لرو هغه دا چې مونږ ځوانان مثلا پوهنتونونه جوړ شوي دي هم خصوصي او دولتي خو دغه اډو انوال یا تقاضا د مارکیټ په نظر کې نه ده منول شوی دی. فرض مثال مونږ د طب نه یا د ادبیاتو نه یا د انجینرۍ نه فارغان ډیر ورکوو خو دا فکر نه کوو چې آیا دغومره کسانو فارغینو ته مونږ د جذب ساحه لرو که نه لرو. نو همیشه مونږ دمدغه په خاطر باندې یو ملي فراخوان را شروع کړ د عالي تحصیلاتو د معرف د وزارت سره او د کار او ټولنیزو چارو وزارت درې واړو سره کېناستو. دوه کاله د مخه یو طرح هم جوړه کړه چې دا طرح باید عملي شي ځکه چې دغه جلب او جذب د محصلینو یا ځوانانو په اساس د تقاضا د مارکیټ وشي.
ځوانان ولې بیکاره دي؟ فقط د نفوذ زیاتوالی
یو خو د نفوذ زیاتوالی دی، بل دی چې مونږ په دوه برخو کې باید کار وکړو چې په دې حصه کې مونږ یو زمینه د اشتغال په داخل د هیواد کې ورته برابر کړو، بل دا چې کوشش وکړو چې لکه هندوستان یا بنګلادیش یا نور یا فلیپین چې نورو هیوادونو ته د اشتغال لپاره کار لپاره لیږلي دي دغسې کار مونږ هم وکړو. نو په دې حصه کې مونږ د اماراتو سره، د سعودي سره، د قطر هیواد سره، مثلا د ایران سره، د نورو هیوادونو سره هم دا خبرې کړي دي. دا هغه پروتوکولونه لا تر اوسه پاتې دي. کوښښ کوو چې هغه کمپنۍ چې په خارج کې ډېرې کمپنۍ دي لکه قطر کې اوس مونږ پروتوکول هم امضا کړه، تفاهمات هم وشوه په سل په سل، هغوی دي ومنله چې ستاسو لس زره ځوانانو ته مونږ زمینه مساعدو. اما د سیاسي وجوهات په بره چې هلته دفتر پکې جوړ شو یو شی بل شی، نو سیاسي وجوهاتو دا زموږ پروسه د نظام د کارګرانو متاتوشیا واقع.
جناب مومن صاحب، داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن د بهرنیانو له وتلو سره ډېر ځوانان بیکاره شي په ولایتو کې او په مرکز کابل کې، تاسو داسې څه تدابیر لرئ مخکې له مخکې تر څو د ځوانانو د بیکارۍ کچه راکمه شي؟
دا په دې برخه کې زه دا وایم چې زموږ ځوانان باید دا تشویش ونه کړي چې که خارجیان ووتل نو ځوانان به بیکاره شي. ځوانانو الحمدلله اوس ډېر ښه ظرفیت پیدا کړی دی. هغه کمپنۍ یا هغه این جی او یا هغه موسسه چې تر اوسه پورې د یو خارجي یا بهرني په راهنمایي باندې چلیدله، اوس دا ظرفیت الحمدلله زموږ ځوانانو پیدا کړی دی چې هغه کمپنۍ په خپله چلوي. او بل دا چې د توکیو په کانفرانس کې چې کومې ژمنې نړیوالو د افغانستان د حکومت سره کړي دي، مشروطي پوره شوي، شپاړس ولس شرطونه ویښي او ټول پوره شوي دي.
اصلي شرط اداري فساد دی، خو هم اداري فساد او شفافیت متاسف افغانستان کې نشته.
هغه مبارزه روانه ده، هغه مونږ تبادله اداري چې جوړ شوي دي د دې خاطر چې یو فشار واچو چې دا فساد د اداراتو نه ورک شي او زمينه د مونږ ځوانان ته بسایي.
بله جناب مومن صاحب، داسې ویل کېږي اکثره بهرني موسسې چې په افغانستان کې کار کوي د حقوقي کارمندان اکثره د خپل هیوادونو استخباراتو ته کار کوي. سمو د مخکې مشرانو جرګې ویل چې د ایران اکثره شرکتونه یا موسسې چې په افغانستان کې کار کوي خیریه کارونه کارمندان استخباراتو ته کار کوي د ایران، تاسو د دغه شرکتونو کارونه څارئ یا د دغه موسسو کارونه څارئ؟
مونږ چې هغه ټول بهرنیان چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره پروتوکول لري، ایران د حرفوي زده کړو مرکزونه یو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په هرات کې لري، فراه کې لري او په کابل کې لري چې د دې نظارت مونږ کوو. په کابل کې هغه هم د امنیتي وجوهات په وجه د سرنوالۍ د خوا تقاضا وشوه چې
د خیریه موسسو څارنه تاسو نه کوئ؟
نه کوئ مونږ. یو د مجتمع بصیر چې هغه د حرفوي زده کړو خیریه موسسه ده، زمونږ ځوانان تربیه کوي په حرفوي زده کړو. د زمونږ د تفتیش ریاست، یو د تفتیش د کار ریاست، دوی ټول دولتي او غیر دولتي ادارې او کمپنۍ دوی زی او راته د میاشتو میاشتو ګوري چې آیا قوانین پلی شوي که نه، آیا دغه کارونه د دوی غیر قانوني دي که په قانون سره سم برابر دي، قانون د کار هلته تطبیق شوی دی که نه دی شوی. مونږ ته میاشتنی راپور او گزارش راوړي
چې دا استخباراتي کړي موجود
دي. نه استخباراتو په حصه کې مونږ که معلومات نه لرو، هغه د کشفي ادارو کار دی.
دا د ماشومانو وضعیت هم یو څه ستاسو مربوط راځي چې باید د ماشومانو مخه ونیسي چې په سړکونو باندې شاقه کارونه ونه کړي، زده کړو ته باید تشویق شي. اوس هم سره له دې چې تاسو مخکې ویلو چې موږ باید د سړکونو له سر نه هغه ماشومان راټولوو چې هغوی یا موټرونه صافي کوي یا پلاستیکونه خرڅوي او یا هم
پاډو کې د منشي په توګه کار کوي د موټر پاډو کې، اما اوس هم لزګونه ماشومان په کابل ښار کې حتی لیدل کېږي چې سوال کوي، خلطې خرڅوي یا هم موټر ډکوي. ولې د دوی د راټولېدو کارونه درېدلي؟
موږ په افغانستان کې 1.9 میلیونه کارګر ماشومان لرو چې د کور نه نیولې تر جادو پورې په کار بوختي، چې د هغې جملې نه 1.2 میلیونه هغه ماشومان دي چې په شاخه کارونه اخته دي یا استخدام شوي دي کار ته، یا په ورکشاپونو کې کار کوي، یا په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. بنان د دې لپاره و د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 35 شبکې جوړې، 35 یعنی شبکه محافظت اطفال د محافظت شبکې جوړ کړي په 22 ولایاتو کې. دا اوس فعلاً پلي شوي دي ټول اړوند دولتي ادارې، د دې د خاطر چې ستونزې د ماشومانو ډېرې دي، یو هماهنګي ایجاد شي، یو همغږي ایجاد شي په منځ د مؤسساتو او غیر
محافظتي کمیټې جوړې شوي، اما ماشومان له سرکونه نه دي ټول شوي.
اجازه را سکال تنه په د 1500 دنیوم کال کې منګه 25,000 ماشومان د سړک د سر ماشومان په مرکز ولایتو کې تر پوښښ لاندې نیولي، زمينه د عرفان مور ته مسایده کړې، یا پلار مور ته زمينه د کار مسایده کړې، دوی ښوونځي کې شامل کړي.
دا کابل کې کوم ماشومان لیدل کېږي؟ مثلا د پل محمد خان سیمه کې د وزارت ته نږدې
یو هغه د سړک د سر ماشومان دي چې هغه کې ګدایي کوي یا پالش کوي، د بوټ پالش کوي، یا مثلا سپیلنی دودی. دې ته موږ د سړک د سر ماشومان وایي چې دوی نه سوء استفاده کوي یا خپل دي کې دوه قسمه ماشومان دي. یو هغه دي چې واقعا په تیرو درې لسیزو کې پلار مور قریب لاس ورکړی دی، نو اقتصادي ستونزې لري، دوی کار کوي. اما یو تعداد پکې حرفوي دي چې پلار یې توانمند دی، په مور امکان د کار کولی شي، اما ماشوم نه سو استفاده کوي، د هغه د تنکۍ لاسونه او هغه د کار دپاره کوڅو بازار ته وباسي. د دې د خاطره موږ قوانین لرو. څلورمه ماده د قانون د کار وایي چې تر څو چې ماشوم قانوني سن پوره کړی نه وي باید جادو ته د کار
دپاره ورسي. لنډه پوښتنه مطرح کوم، ډېر وبخښئ، د خپرونې وخت کم ده. داسې ګدایګر شته چې له واړو ماشوم نه په سره لمر کې استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی خیر راټول کړي، او دوی سره ورې قانوني چلند نه کېږي د والدینو سره، ځکه چې هغه ماشوم ده د اتو میاشت ماشوم نه نه میاشت ماشوم نه سو استفاده کوي.
د ګدایانو د ماشومانو په حق له څلو منګه ستاسو برنامه ډېره لنډه ده. 4,000 ماشومان ګدایان منګه د سری میاشتې په همغږي سره د ښار او کوڅو د مقابل نه راټول. بیا هم منګه ډیره صادقانه همکاري د سری میاشت سره وکړه. سری میاشت هم ډیر زحمت وایسته، واقعا قابل د قدر دی. د مغوري چې د 4,000 جت ګدان منګه راټول کړه، ماشومان او زنانه او مردانه، د دې یو بودیجه د هغو چې وزارت مالیه کوم وعده یې کړی وه هغه یې ورته ورنه
کړه.
خبره تکمیل نه شوه. زه دا وایم چې بودیجه د هغو کمه شوه، دا مسله په تعویق ولوېده.
جناب مومن صاحب، په سری زمې کې موږ وینو چې والدین، یا نه پیغم دی، ډېر داسې ویل کېږي چې هغه د هغوی خپل ماشومان نه وي، ځکه چې په خپلو ماشومانو څوک هومره بېرحمي نه کوي. دوی په یخ کې ماشومان خپل مخ ته اچولي، اوس چې اوړی دی په ګرمۍ کې خپل ماشومان حتی د 1 میاشتو د 2 میاشتو حتی هسې ماشومان چې شدیر وي هغوی سره لمر ته اچولي. دا قانون څه وایي؟ دا که جرم وي نو د مجرم مخه باید ونیول شي، او که جرم نه وي نو بیا هم باید هغه د خپل سره رحم نه استفاده وشي. قانون څه وایي په دې برخه کې؟ او په دې برخه کې ولې
اول دا چې دا ماشوم چې دوی د سار نه ته بیګا پورې په جاده کې اچي، اول خدا غیر قانوني کار دی. بل د ماشوم نه سوء استفاده کول دا غیر قانوني دی، د حقوق بشر خلاف دی. بل دا چې ماشوم موتات ک اوس موږ نوې طرح جوړه کړې ده، د کوم 80 میلیون افغانۍ وزارت مالیه ته پیشنهاد کړی، اما متاسفانه چې دغه پیسې
دغه بودیجې ته ضرورت نه لري چې پولیس راسي او هغه ګدایګر ته ووایي چې ته ګدایي کې وې، کنو د ماشوم دی والی مخته اچولای.
دا کار ډیر شوی دی، ځکه ته ډیر ته موږ بجین ماشومان ولیدل چې رام وسته په د کار او ټولنیز چارو وزارت د آیت مخکم دا پلاستیکونه او دا سری ټوټې چې تاو کړی وي، شنې ټوټې دا چې خلاص کړ، لاس یې مروغ وغوښته او سر یې مروغ و، یلی ګیري سو سور رنګ پرې تپله.
وروستۍ پوښتنه، څه ژمنه ورکوئ خلکو ته، کابل ښاریانو ته او د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته، چې په څومره وخت کې به تاسو د همدې ماشومانو غم وخورئ چې په سړک باندې په ډېر ناوړه حالت کې د والدینو لخوا او یا هم د نورو کسانو لخوا نه چې په خیر سوي دي اچول شوي؟
زه دا عرض کوم، زما خواهش او هیله دا ده چې اولین مسؤلیت د مور او پلار دی. باید مور او پلار د خپل ماشوم سره جفا ونه کی او
خو چې مثلا مطرح ده چې
قاچاق کې یا دغه څه چې استفاده دي کې یاد کړي کی اولین مسولیت د مور او پلار دی او پس لاغنه بیا مسولیت حکومت دی چې باید موږ د ماشومان راټول کو او دوی په روزنتونونو کې شامل کو دوی ته زمينه خونه روزنه برابر کو او پلار مور لا چې کار وکي او خپل کاغذ او قلم د خپل د زوی پیدا کړي
ډیره مننه کور آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت سره پروګرام همدلته پایتو رسیده د خپل میلمه د کار او ټولنیز چارو وزارت لمرستيال واسل نور محمد صاحب څخه ډیره مننه.